عبدالله عبدالله متحدان هم شامل و او پینزه ورځې وروسته ښاغلی عبدالله دا پلاوی تایید کړ. ورځپاڼه د پنټاګون د یو چارواکي له قوله لیکي چې د افغان مشرانو اصلي ستونزه همدا ده او دا هغه څه دي چې دوی یې ډېره پروا ساتي. دا چارواکی زیاتوي چې که د امریکا د مرستو کمیدل سږ کال یا راتلونکی کال پیل شي نو زیان به یې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو ته ورسیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او یو ځل بیا د رادیویی مجله په وړاندې کولو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنډه کې د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ پښتو ژبې ته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس په اړه د راژباړل شوی کتاب په اړه مرکه لرو.
چینایانو د دې وایرس پر کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه. هم په دوران کې دې یو کتاب هم ولیکل شي. هغه
په هنر جاج کې به د حماسي اشعارو په ارزښت، جوړښت او رغښت خبري وکړو.
متحرک هغه حماسي وینا ده د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لاندې کسي حماسي کېدای شي. اوږده داستانونه هم
په فنکار برخه کې له امین الفت سره د هغه په فن غږیږو.
کې سټونه بو هغه مکول او د هغه د لارې مثال مونږ خپل مینوالو ته خدمت وکړو.
په زرپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډ کیسه مرغاوی او چنګ خواوري.
مګر موږ نه کوچنی حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی.
او په ورېښمین خیال کې به طالب ته لیکل شوی نثر واوري.
هغه طالب چې پورته به نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د منځ تر منځ به کلی ته نه راووت.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن پورا او وشت کال وړاندې د پښتو ژبې او ادب وتلې څېړونکو او لیکوال اروخات دوس شینواری له د فانی نړۍ سرګې پټکړي. تیرونه یې د مړینې وشتم تلینو. نو موړی د خپل ژوند په اوګدو کې پښتو ژبې ته بیلا بیلې څېړنې او پنځونې په میراث پریخي دي. د افغانستان ژبې او توکمونه، د پښتو ولسی ادب لاري، پښتانه کوچیان، د ادب د تیوري اساسونه، زړه پانګه، افغانستان په اوستا کې، ژپانګه، پښتانه څوک دي، د تیبي بوټو قاموس او داسې نور د ښاغلي دوس شینواري د څېړنو لړلې څخه دي. هغه نه یوازې دا چې په تاریخي ژبپوهنه کې ډېر کار کړی، بلکې پنځونه یې هم کړی. د نوموړي یوه شعري ټولګه هم چاپ شوې چې سلګۍ نومیږي. همداراز یې ګڼ متنونه تدوین کړي، قلمي نسخه یې چاپ کړي او هم د یو شمېر علمي رسالو محتمم پاتې شوی. د رادیو مجلې نننې ګڼه د پښتو ژبې د دغه وتلي ژبپوه ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. هلته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کې یو کتاب خپور شوی. دا کتاب د چین د شنګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی. لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ژبې ته راژباړلې. دا کتاب له ننګرهار ختیز خبرندوی ټولنې خپور کړي. دا چې د دې کتاب په منځپانګه کې څه دي او لوستل یې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره ګټور دي. د کتاب له ژباړن ښاغلی آصف شینواری سره زموږ خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او د مرکې په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
دا وایرس اول په چین کې پیدا شو او بیا چینایانو د دې وایرس پر کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه. هم په دوران کې دې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کرونا د وایرس پیژندنه او اثر او علائم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شیان لیکل شوي وو او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلی وو. نو ما هم د خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی وو تازه ما ترلاسه کړو. همدغه وانګېدله چې همدغې ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي دپاره هغو ته یو لاسوند ورکړم چې لږ تر لږه ویلولي او که نالوستم او یو لوستم په کلي کې دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب عام سره چې حلوت دې شریک کاندي یو څه نه سبب هغه ذهن تر ورشي نو دغه می
کتاب ایرانی جی پختو تجباڑل شوی دی او لمړی ایڈیشن چکلا لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی مانا دا چې د نړۍ نورو ژبو تبم د کتاب تبن اجباړل شوی کلک د کتاب په منصپانګ باندې وغږیږي څه شی پکې دی
کتاب کې نو هغه د خپل د کورونا یا کووید 19 ورته ویل د 2019 کال څوغات چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پیژندنې او مګرته او پاله په دې کتاب کې باندې شوی دی بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایرس نه ځان وساتي هغه کسان چې دغه نښې او نښانې په کې دي هغوی سکټول چلند وشي دغه مسائل په کې دي بیا په بله برخه کې د دې درملنه چې یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته شي هغه چېرته واوسېږي د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو د ماسک اصل دی مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو هماغه چې د لاس مینځلو هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید حج اقل د شل ثانیو پورې صابون پاتې شي نو دغه کتاب ما ته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر سفر کې سره د هر عنوان سره د خپل یو انځور چې هغه طبیعي خبره ده د انځورونه د موضوع د ښه ذهن تختبه کېدو او پوهاوي کې ډېره مرسته کوي نو په دې کتاب کې ډېره برخه د انځورونو ده چې زه هیله من یم یو څوک د هغه لږ احمد نه مودل ولی صرف هماغه انځورونه وویني هغې نه هم دا څه اخیستلی شي چې یاره لاسونه څنګه ومینځي ماسک څنګه استعمال کړي
کورونا جدی حالت ته رسیدلې دا ورستر بلی په افغانستان کې پیښې مخ په زیاتې دودی لوستل خلکو د څومره مهم دی او څومره کولای شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي
ټول خلک چې د افغانستان چې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوست کولی شي دا کتاب دی ولولي نو د دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوې دي نو زه دا کتاب ټول په ډېر ګټور ګورم د دې وارث په دې کتاب کې ثابت شوی او نور نړۍ پوهانو چې د دې په وخت کې نه درمل شته یوازې د خلاصون لاره د دې نه کتابه ده خو کتابه باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایع ټول لارې چارې ښودل شوی دي زما له نظره
او شنوار صاحب دروستي پختنه پتوګه کلهندې راته وي خلک یې څنګه تر لاسه کینی لکوم زینونه
دا کتاب په منګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی چې هم د دې وایروس د مقابله لپاره د لابات خار حقې ټولې تړلې دي او زموږ له دارا چې ختیز خبرندوی ټولنه چې د هارو ممکن لارونه کولای شي د سرک په سر باندې په لارو خصوص کې دا کتاب خلکو ته ورسوي ترتنګي روخان کو انتونم غکړه د لګښت ور کړه التم دا غیر لرم کولې شي غوی تر لاس کې ټول روخان څو تر اړې کې لري ما تلین یا څو استادان دي
تاسو به د حماسي ادبیاتو حماسي شاعري او حماسي نوم خام خاوی دلوی حتمی ده چی لطاس سر با پختن پیدا شوی وی چی حماسی شایری نو چه حماسا ده کم جوڑخت یا چوکات نوم نده بلکه ده ده محتوا ده دول نوم ده او ده نری پا لرغون ادبیاتو که ده استوری ادبیاتو روز ده حماسی ادبیات دیر مشهور او لرغونی دی ده هنر جاج پا ننانی برخه که از مکمکارا فرشت مرسل ده حماسی ادبیاتو جاج اخلی
هنر جاج
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان درانه خوبون با هر چاچ ممتکیه شو با پرده یو پلورل کی
قدر من اردن کو حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړې برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه هغې لیکنې ته ویل کېږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلی وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول او یا یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصره وینا چې انسانی عواطف و خود زبی اغیی تا اشتعال ورکی او اغیی انسانی عواطف متحرک لی اغا حماسی و ایناله ده ادبیات و پژانرونو که تقریبا لنده کسی حماسی که داشی، اگده در سانون حماسی که داشی، قصاید حماسی که داشی، غزلون حماسی که داشی، قطعات او نور منظوم کلامون سیدی و ایناوی شدی اغا که داشی چی مگرگیت حماسی و اینا.
اکثر آمگری حماسه او حماسی شعر سرگرده بی. دوی ته توپیر دومره نخکاری. دیولوم اکادمی علمی غړی څیړنوال و جیولا شپون وایي چې حماسه او حماسی شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولی، میړانی په داستانی بڼه باندې بیانول د حماسه ده. نور حماسی اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کېږي، مثلا رزمی وي، حماسی وي، جنگی مسائل وي، دغه حماسی اشعار دي خلکو کې تحرک پیدا کوي. یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی هلته معشوق ډېرې ستونزې ګالي مثلا، کنه دغه خپله دغه مسائل بېرته راګرځي هماغه قهرمانۍ ته. حماسی اشعار البته دغه خصوصیت لري.
په حماسو کې د مهجورو او آرزومندو اوسیلي، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا له ورایه په تراژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بېلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدی چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړی وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسایل باید په ملی، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې دی، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتوب بحث دی. څلورم بحث پکې دا دی چې الفاظ د سینوی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي دي. په هوادونو کې حماسه ویونکي شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي دی په خپل په دین پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوور ټکان وګورئ، یا عاطفي برخه در باندې زور ورشی، او یا هم احساسی برخه در باندې زور ورشی چې ته د دغه شیانو پنځول ته وهڅیږي.
حماسی لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېګدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملال دالنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یا بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسمانی غږوي ځکه تاثیر په ولس ډیر وي. د کابل اوسیدونکي طایره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځان ته یو خوند او رنګ لري چې یو د جملې څخه موږ یو مثال ورکولای شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه، او ده په یو آسماني غږ سره چې یوه لنډۍ وویلې، د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنانو تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زده دي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډیره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبرې اورو.
صفت صفای د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډیر رومانټیک هر طرح سوالای شي. د ژوند زمېشت ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه مې خوښیږي، په دې کې شک نسته. یو لویه برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوښیږي مې، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولی لا شاهین دی د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي څومره ژور وي په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زی هم خوښوم، هم یې اورم او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایی چی حماسی شیر جذبات د الفاظو په ذریعه رابر سیروی. په حماسی اشارو کې عشقی او غنایی شیرونه هم مرات للی شی چی دا بیا کلام تا زنگری کلاور بخی. از منگ همکاری فرشتی مرسل لنموری سرا مرکه کری چی تاسوی اوریدلو تا رابولو.
رزو دی تاسو خپل شاعری تا څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم د غزنی په مابس کې. ما کارتنونه هغه موږ د پرش په توګه کار ځنه اخیستی، پر هغه باندې برسېره لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل.
یعنی دا د بندیخانه ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه. په یاد بو دا هغه شعر؟
یاره په یاد مې نه ده، اما غلطه راڅخه پاتې شو. بیا وروسته چې رانه ما پېښور کې ما هغه دغه ته دوام پسې ورکړ.
نور دې اماسي ولیکل؟
بالکل، یو سیاسي اړتیا وه، موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ماسره ته ووایې چې تاسو سره موجوده ده، بیا به نور خبرو ته دوام ورکړو.
شپه سوه، بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو، بر ژوندون دی. د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د فرهاد تر تیشه لاندې بې ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لښکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس ته راته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګورئ؟
ولې اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، کنه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوئ؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکسه کولای شي کنه یی داز په هنري پترت پورې اړه لري.
بله، خپل څومره را میږي چې هم دغه د زړه
ولاته خل ډیر کوشش کوم. زه اکثره وخت چې دغه شم کله کله په خوب کې زبې ده امام چې شی را باندې راسي مېرمنه مې ډیر سره په تکلیف کې سي بیا د لیوانټوب صفه در باندې راغله. بیا
له په خانه یو حماسي شاعران نمونه را تواخلې دي چې حماسي مو ډیر زیات خوښیدلې.
خانو یې کوم پوسنه یې کوم زه د خوشحال دغه نوې نمه کنه عرح لپس ته استعمالي لکه یو ګرز داس بد گزار دا غام پننګ می وټړه له توره نن بیا لای د زمانه خوشحال خټکم بند بس د کائنات ته په خبرو لس لسلو صدقش سل زرو. یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای، په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای. دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، غو ته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي؟
ولا زه دا غوښته وایم کنه د خلکو عواطف راوځي، د قتل عام ته بد وایسته، د خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي، د رنگینو په کمان باندې رنگونه واچي او په هغه باندې ژوند کولای شي. ژوند د انساني شرافتونو تابع است.
بله، ډېر زیاته مننه قانی صاحب. کدا مرکه د تاسو په یوې بلې حماسي باندې پای ته ورسونو ډېر بخښي.
په سترګو خوم د اور دوخړه ده او جام د اور دوخړه ده، سپین سهار لمبه شو تور ماښام د اور لوخړه ده، شعر د قانی اور دی او کلام د اور لوخړه ده.
ډېر زیاته مننه قانی صاحب، ژوندی اوسئ.
مننه مننه.
د پښتو ژبې وتل سندرغاړی امین الفت وایي چې تل کوښښ کوي چې د پښتو موسیقۍ پخوانی رنګ ژوندی وساتي. هغه زیاتوي چې د خپلو ویلو سندرو شمیر ترې غلط شوی، خو کوښښ کوي چې خپلو اوریدونکو ته د سندرو او هنر له لارې د مینې او ورورولۍ پیغام ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي فن او ژوند ته تم کیږو.
فنکار. نو الفت صاحب محترم، که په سر کې مونږ ته دا وایست چې تاسو څه د ده باعث شول چې تاسو هنر ته مخه کړله، سندرې مو وویلې او دومره شهرت مو نن پیدا کړو زمونږ د پښتنو تر منځ؟
نو تمنا خوري زه به دومره مو ووایم د تا د خبرې په ځواب کې، ژوند کې هر یو انسان د هنر هڅه کوي، مینه ورسره لري چې یار زه یو هنر زده کړم، زه یو هنر وکړم. نو د دې علت دا وه چې زما د موسیقۍ سره ډېره د کوچنیوالي نه مینه وه، محبت مې وه. نو هغې علت دا وه چې ما بس هنر ته مخه کړه، خواري مې وکړه، محنت مې وکړو. نو د خلکو په زړونو کې مې ځای پیدا کړی دی، تر اوسه پورې مینوال او ما سره مینه لري، او دوی هنر چې دی خپل هنر کې زه ګورم چې څومره ارزښتناک دی.
څنګه وتوانېدلی د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړي؟ دا ډېر یو سخت کار دی، خو تاسو موفق شوي یاستئ په دې کار کې.
نو چون زمونږ د خلکو په زړونو کې هغه وخت کې ځای پیدا کړی دی چې مثال هلته یعنی په یغې وختونو کې مثال د موسیقۍ هغسې موکې مونږ ته نه وی، خو مونږ به بیا هم کیسټونه به وو، هغه به مو کول، او د هغې د لارې چې مثال مونږ خپلو مینوالو ته خدمت وکړو، نو مینوالو مونږ سره ډېره زیاته مینه وکړه، نو مونږ هم شوق او مینه مو دا وه چې یاره هر وخت دپاره باید کوشش دا وکړو چې همدې هنر کې کار وکړو، د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړو.
ډېره زیاته مننه. خو تاسو ډېر زیات مینوال لرئ، ډېر ښکلې او ښایسته سندرې وایي او ویلي مو هم دي. نو څومره وخت کېږي چې تاسو سندرو ته مخه کړې ده؟ څو کاله کېږي؟
زما د هنر تقریبا داسې تحقیق خو نه دی راته معلوم، غالبا دا 25-28 کاله کېږي، 9 کاله.
ډېر عمر دی
چې ما یعنی د هنر سره مې مینه کړې ده او تر اوسه پورې کوم.
دغه 25 کالو کې به تاسو څومره سندرې ویلې وي؟
یاره شمار نه دی راته یاد.
بخي زیات دي.
زیات دي، ځکه یعنی په یو وخت کې چې مونږ به کیسټې کولې نو د تقریبا د یو څو ټایم وه وخت مې یاد نه وتلی دی، زر کیسټې ما وې په مارکیټ کې. نو زر کیسټې کې وی وی کیسټې کې به تقریبا لاس لاس سندرې نه نه سندرې وي. ته سب چې اوس وخت کورپولیټر روخلې ضربې کې نو سب نه پیګم چې څومره بتنه جوړ شي.
ډېر زیات کیږي.
ډېر زیات دي.
بله بله
ډېر کی زنه ورکه هم شوي دي او معلومات هم نه کیږي. بس هغه څه چې پر رسنیو کې ژوندې دي هغه اوسه پوری چلی کی او مینواله غوښتنه لري.
هم داسې ده. بیا تاسو کنسرتونو ته هم بیرون د افغانستان نه تللی یاستئ؟
ول نه.
چیرته تللی یاستئ؟
دوبۍ ته لاړ یم کنسرتونو ته، هندوستان ته لاړ یم، پاکستان ته لاړ یم، کراچۍ ته، قطر ته لاړ یم، کویت ته لاړ یم، دې زوی دپاره لاړ یم، څو واره لاړ یم.
هلته بیا کنسرتونو کې ستاسو آډینس ټول همدغه افغانان دي؟
افغانان ټول هم دا تلار او بار افغانان چې څومره دي، کدی کوزی پښتونخوا دی او کدی باری پښتونخوا دی، نو دا ټول ما سره مینه لري. او یوازې کې مونږ ډیر نازولي او مونږ ته ډیره مینه راکړې ده خپل ځایونو.
بله، او دې کې خو هیڅ شک نشته چې تاسو مینه وال ډیر زیات دي. نو تاسو په څو ژبو باندې سندرې ویلي تر اوسه پورې؟
یاره ما تروسه پوری په نورو ژبو نه سندرې نه ویلی، او ما صرف په پښتو سندرې ویلی. ها
ها. بیا خبرې کولای شي په نورو ژبو کنه یوازې پښتو؟
نو عربي راته یاد دی لګلای، خپل
مشکل حلولای شم
حلولای شم اردو را تا یاد ده خپل مشکل حلولای شم ده انگلیسی یو سو ٹیکی دی آغا را تا یاد دی چه مثال خپل مشکل پا حال کو دری جب از ما لکه پیگم چی چو کی وای خو مثال یاد می نده او کشش می ده چزدای کم مثال منگ افغانستان ملی جبی پختو او دری
بله بله
ملی جبی دی او ظلم غواری چی پا دری جب سندری و امپراتلون کی وقتونو کی انشاءالله
تو روز خمون دی ویلی نو
تو روز پوری من دی ویلی نا
پا دی هلا چی سندری مراشی
او انشاءالله وایم بایکر
دی رزیات آمانه نا نو تاسو مخکی ویلی چی معفیلونو تا هم ورزم هم داسی دا
او کلا کلا زو یار دوست ملگری وی منوال وی نو کلا کلا چی مجبور شو باس زو میپلون تام زو هر پروگرام تا نزم چه پروگرام مثال زگورم چی ما ازاو که ما منوال غزی که داره کم تشتا لکنن زبا خدا موسیقی شیر و شعری چوک دیره نو آوری پده و دونو که مثال پا اتان ده و چی دی و چی دی مزداغ لوبی چی دی دیر زیادی ما شعوری دی پده پا و دونو که خب یام کلا کلا ملگری چی وی داست دوستان وی ولی نزو
دغه معفلونو ته که تاسو کوم وخت ولار شي معلوم دره داتمن د کوم جالبه خاطرو سره دی یاداښتونو سره مخامخ کیږي نو کیږي مونږ ته یو کیسه وکړي تاسو یو خاطره مونږ ته وایاست
نو شته مې بعضې مې پلونو ته چې مونږ لاړ شو ډېر ملګري داسې ملګري وي داسې مینهوال وي چې جامې پکې وشکوي
د ډېره خوشحالۍ
مثال خبره کوم دا شوی دی مونگ سرکنه دیرو مای پلونو که دا شوی دی
دا دی دوستانو مینه دا نووز که یوه سندره مونگ تا زمزمه کهی کما سندره با زمزمه کهی
سندره با در تا زمزمه کم دیری دی چی تو وی کم رکم سندره با زمزمه کم
نو کم یو چی ستاسو خواه خوی دا سی پلندو که مونگ تا زمزمه کهی
شلوارا پسترگو زمان یوه سندره ده ما با در تا زمزمه کم منوال اولی رو زیاد خواه خده و تاسو
میروانی اتمن ولی نمیروانی
تا پس مزرکڑی تناکی دی تا پس مزرکڑی تناکی دی راشا راشا راشد جوندون مالگی مٹا کی دی راشا راشا راشد جوندون مالگی مٹا کی دی تل د محبتو شرابت پلار زپر یاد زم د محبت پلار تل د صدا کتو شرافت پلار زپر یاد زم د محبت پلار سلزل کلار خطرناکی دی راشا راشا راشد جوندون مالگی مٹا کی دی تا پس مزڑکڑی تنا کی دی راشا راشا راشد جوندون مالگی مٹا کی دی راشا راشا راشد جوندون مالگی مٹا کی دی
ډیر زیات مننه ډیر خپل خایسه زمزمه د مونږ ته وکړله کور آباد خوشاله وسی نو اوس که ماته دا ووایې چې امین الفت په خپل ژوند کې د څه شي سره ډیره زیاته مینه لري او د څه شي نه ډیره زیاته کرکه کوي یعنې هېڅ دې نه خوښېږي هغه به کوم څه وي لکه چورتي مې کړې څنګه
نو خبره دا ده چې ما هر وخت دی پارا تل پارا رختیا دیر خوخی
رختیا
صحیح ده او چی نمی خوخیگی اغا سدی دروغ دی صحیح ده نمون که دی دو دوالو ترمنس توفیر وکو او کم زای تا بو رسیگو ولی بو نرسیگو صحیح ده
بله بله
نو تل دی پارا که سندری ویم ریختیا می خوخیگی که مسالی ویم ریختیا می خوخیگی یعنی که هر چوک دهان هنر پا برخه کیوی مگم یعنی آقا می تل دی پارا ریختیا خوخیگی
بله آم دیر خبرت ده اشاره کرده بله دیر ازیاد امانه کراش و استاس و شخصی جوانتم
مهربانی
په کور کورنۍ کې دی ما ته قصې وکړه مثلا کور کې د میرمن سره دی د کور په کارونه کې مرسته کوي نه کوي
ولې نه دا خو یو څوک چې مسلمان وي او مګم په اسلامي احکام پوهیږم نو موږ باید د ښځې سره میرمن سره باید همکاري وکړو ما کړي دي ولې نه دا قوم کو اس امام مرمنا مریض وی مثال خبر قوم نو یا مریضه په حالت کې د سره ما همکاری کړی ده مثال همدا سی کا یواوی کو قبل وی زما دوی مرمنی دي
نو دا غوډونه مو په خپل په خوخه کړی
او
یو واقعیت خیر راته وایا بیا دغه د کوم یو امر در باندې ډیر زیات چلیږي
یاره نو امرونه خو هغه څه چې ضرورت وي امرونه خو زه یې دواړو منم پوه شوې چې څه ضرورت وي مګم بې ضرورت دی زه هیچ امر هم نه منم
ډېر ښه کار کوئ ډېر زیاته مننه نوي کلیپونه مو بازار ته
یاره انشاءالله راضي بو نوي کلیپونه سندرې مې نوي جوړې شوي دي په دې کې ډېرې مختلفې دي نظمونه دي ترانې دي نور سندرې دي د معلم په حساب یوه سندره یو غزل ما جوړ کړی دی نو هغه به م انشاءالله راځي بس د هغې دپاره به تصمیم نوسو او وار وار سره به یې جوړوو نو انشاءالله ګرانو مینهوالو ته به وړاندې کوو
ډېره زیاته مننه کور آباد خوشحاله اوسئ چې زموږ استودیو ته راغلی
تاسو نه مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ الله دې راته ونزو تل دې خوشحاله
مننه کور آباد خوشحاله اوسئ مننه کوو تاسو نه
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د خپل ګلالي کوچنیانو لپاره زنګړې کړې درنو ماشومان په نننې زرپانه کې تمنا واحدی یو ډېر خوږه کیسه ستاسو لپاره راوړي راځي چې په شریکې واورو زرپانه
مرغاوي او چنګخه د ډن پر غاړه یو نازولې کوچنی مرغاوی ل خپل مور څخه خفه ولاړه وه کله به یې ترپکې شروع کړې او کله به یې له موره مخ واړوه مور یې ورنږدې شوه او هغه یې پخلا کوله مګر نازولې مرغاوی نه پخلا کېده او ټینګار یې کوه چې ولې یې ترې چنګه خلاصه کړه د مرغاوی نازولې لور نن سهار په ډن کې یوه چنګخه ځوروله او هغه یې په خپلې مخو کې زخمی کړې وه چنګخې کوښښ کاوه چې له کوچنۍ مرغاوی ځان خلاص کړي خو کوچنۍ مرغاوی ورپسې وه خو کله یې چې مور پرې خبره شوه له هغې یې چنګخه خلاصه کړه او په ډېره غصه یې له ډنډه وایسته اوس مازیګر دی مګر له هم کوچنۍ مرغاوی له خپلې مور خفه ده موری هڅه کوي چې له هغې سره خبرې وکړي مګر کوچنۍ مرغاوی یې خبره نه اوري او کله کله وژاړي او ووایي چې ته ما لوبو ته نه پرېږدې مور یې خپله لور په خپل وزر کې را پټه کړه او ویې ویل لورې دا ډن یوازې زموږ په برخه نه دی رسیدلی ماهیان چنګخان او نور هم حق لري چې لمبا وکړي او باید څوک ونه ځوروو کوچنۍ مرغاوی لومړی غلې وه بیا یې وویل نو په دې ډن کې خو موږ له ټولو غټان یو چنګخان به موږ ته څه زیان ورسوي مورې ځواب ورکړ دا منم چې موږ له ټولو غټان یو مګر له موږ نه کوچني حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی او باید یو بل ته مو تاوان ونه رسي کوچنۍ مرغاوی وویل نو که موږ تاوان ورسوو نو هغوی به موږ ته څه تاوان راورسوي مور یو خندل او وی ویل ګور لور جانې حتمی نه ده چې هغه دې موږ ته ګټه را ورسوي دا تر ټولو لوی خبره ده چې هغه ته موږ زیان ونه رسو او په شریکور کې خلک یو بل ته تاوان نه رسوي کوچنی مرغه وی خپل وزر وسندلې او وی ویلې خانو تا هغه چنګخې ته ووایه چې زما خواته دې نه راځي ګنې دا ځلې مړه کوم مور یې بیا کوچنی مرغاوی ته نږدې شوه او ویې ویل مور دې له تا زار شي په دې ډن کې ټول په شریکه لامبو که ته داسې جنګونه کوې نو په ټول ډن کې به په جنګیره کې مشهوره شي بیا به درسره څوک دوستي نه کوي کوچنی مرغاوی بیا هم له موره خفه ده او وایي چې ولې یې چنګخه ترې خلاصه کړې خو مور یې هغه په خلا کوي او ورته وایي چې کله چا سره یو وار ښه وکړې له تا سره به د دغه خو په بدل کې څو برابره ښه وشي د مور او لور دعوا خلاصه شوه او ماښام شو ټول خپلو ځالو ته لاړل او له کوچنۍ مرغاوۍ نه هم د نن ورځې خفګان هیر شو شپه شوه او ټول په خواږه خوب ویده شول یو ځل بیا سهار شو کوچنۍ نازولې مرغاوۍ او مور یې هماغه ډن ته راغلې مور او لور دواړو په ډن کې په لمبا پیل وکړ لمر شیبه په شیبه ګرمېده د کوچنۍ مرغاوۍ ګرمي وشوه او مور ته یې وویل مورې د ډن اخوا غاړې ته به لاړ شو ښه سیوری دی خو مور یې د ډن بلې غاړې ته د تګ اجازه نه ورکوله مګر کوچنۍ مرغاوۍ ټینګار کاوه او مور یې مجبوره کړه چې د ډن بلې غاړې ته د تګ اجازه ورکړي د ډن بلې غاړې ته یې په حرکت پیل وکړ په لاره کې یې څو چنګښې ولیدې خو د مور له ویرې به یې هیڅ غږ ورته نه کاوه د ډنډ اخري سنډې ته ورسېدل په اوبو کې مور او لور مستیانې شروع کړې له څو شیبو مستیانو وروسته لویه مرغاوۍ د ډنډ په غاړه په پرتو خټو کې ونښته مرغاوۍ کوښښ شروع کړ مرغاوۍ کوښښ شروع کړو چې له خټو ځان راوباسي خو پښې یې کلکې نښتې وې له ښې شیبې خوارۍ وروسته یې د ګیدړانو غږ واورید مرغاوۍ نوره هم ورخطا شوه او که چیرې ګیدړ راشي نو په ډېر اسانۍ سره یې خوړلی شي کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا پیل وکړ خو ژړا یې هیڅ ګټه نه لرله او لویرې د خپلې مور خواته هم نشوه ورتللی ځکه که هلته ورشي نو هغه به هم په خټو کې ونښلي له همدې امله مور او لور دواړو چغې کړې د ډن په غاړې هیڅ کوم داسې څوک پیدا نه شول چې مرغاوۍ په خېلې د خټو راوباسي کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا سر شوه او د خپلې مور د خلاصون لپاره یې چغې شروع کړې مور می خلاصه کړی گینی گیدړه به راته وخوري هلی مور می و مورې مرسته څوک شته هلی موږ سره مرسته وکړی څو شیبې وروسته یوه کوچنۍ چنګښه پیدا شوه هغې په ډېره بیړه د مرغاوۍ پښو ته ځان ورساوه د مرغاوۍ پښې په خټو کې نښتې وې چنګښې په ډېرې چابکۍ سره په کار شروع وکړ د مرغاوۍ له پښو یې ګرد چاپېره خټې لرې کړې او د هغې پښې یې رالوسې کړې لخې شیبې خواره او زور وروسته مرغاوۍ له خټو راووته کوچنۍ نازولې مرغاوۍ چې د چنګښې همت او مرسته وکتله زر یې په سر ښکل کړه او مننه یې ترې وکړه دا هم هغه چنګښه وه چې څو ورځې وړاندې کوچنۍ مرغاوۍ ځورولې او زخمی کړې وه مور یې لور ته وویل که چیرې په هغه ورځ مې له دغې چنګښې سره ښه نه وای کړی نو اوس به زه ګیدړانو خوړلې وم کوچنۍ مرغاوۍ هم ژمنه وکړه چې دن د دوی د ټولو شریک کور دی او نور به څوک نه ځوروي د ځورولو پر ځای به ورسره مرسته او مینه کوي
د نوي کال په لومړۍ ورځ په زابل کې طالبانو د ملي دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه او ډیر کسان یې ووژل وسلوالو طالبانو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د دغې پیښې ویډیو هم خپره کړه په ویډیو کې لیدل کیږي چې څنګه انسانان وژل کیږي ویني بهیږي او د جګړې وحشت په اوج کې یو تن د یو پولیس بوټونه د غل پښو باسي او ورسره تښتي دا پیښه یوازې د قتل او ویني بهیدو نه ده دا پیښه یوازې د نوي کال په لومړۍ ورځ د وحشت د پیښېدو هم نه ده آیا دا له جګړې قتل او وحشت سره د انسان د عادي کېدو خبره نه کوي آیا دا په افغانستان کې د انساني دود او دستور د ماتېدو یو خواشینونکې نښه نه ده دا چې د افغانستان وګړي له جګړې سره څومره عادي شوي او د بل انسان له وژلو سره دومره عادي شوي چې د اور او لمبو په اوج کې د مړي له پښو بوټونه غلا کوي البته دې پیښې زموږ همکاري فرشتې جلالزی ته په افغانستان کې یوه پخوانۍ پیښه را یاده کړې پخوا هم په افغانستان کې طالبان وو خو هغوی داسې نه وو هغوی به ظلم نکاوه، هغوی به خلق نوجل، هغوی به جمعاتونو که ناستو او ماشومانو تا بی سبکونو ویل. دستی چه در افغانستان طالب لجمعات او ماشومانو تا در سبق لویلو تردی زیرا ورسیدل چه لمری بوتون غلا کوی سنگ وشول. جګړې په افغانستان کې ډېر پخوانی غوړ ارزښتونه، اصول او دودونه مات کړل. دا لیکنه پر هغه ورک طالب ده چې له انساني حیا او له خدایي ویره درلوده. راځي چې فرشتي جلازې ته غوښ شو.
ورېښمین خیال
تر وچکالی د ډیرو کلونو مخکې خبره ده. هغه وخت په دشت په افغانستان کې لتر خوډه کې خو ترخه زموږ په کلي کې خلکو سپیره بلله. زما په یاد دي زموږ په کلي کې ترخه چا په تناره کې لانه سوځوله. پخوا به چا خلکو ته شعرا کولې چې وای کور دې سپیره سه، کور دې په سپیره ترخه جارو سه، یعنی میراث دې د بل سه، یعنی په غولي دې زوی یا لمسی مه پیدا کېږه. خو د تاریخي عطر مې ډېر په یاد دي. زموږ په کلي کې به طالبانو وال، هغه طالب چې مازدیګر به یې وظیفه ټولوله، هغه طالب چې څادر به یې د زرتارو تر خولۍ راتاو کړی و، د کندارۍ خولۍ او سپیرې صدرۍ طالب، هغه ډنګر طالب لکه زیړ مازدیګر طالب، هغه طالب چې مخ به یې نیم په څادر کې نغښتی و، هغه طالب چې ناوکۍ به پاس دې ورته سره کول، هغه طالب چې تیندارې به پنډه په زیړو غوړو ورته غوړوله، هغه طالب چې د کلا په دروازه کې به یې نوک نیولی و، هغه طالب چې پورته به یې نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د لمانځه تر منځ به کلي ته نه راووت، هغه طالب چې له پیغلو به یې ستر کاوه، هغه طالب چې څڼې به یې په شرشمو غوړولې، هغه طالب چې سترګې به یې په رنجو تورولې، هغه طالب چې تال به یې واهه، هغه طالب چې بدلې به یې بللې، هغه طالب چې گلستان به یې وایو، بوستان به یې وایو، هغه طالب چې کتابونه به یې د جومات په تاخچه کې پراته وو، د زیړو او نازکو پاڼو شلیدلي کتابونه، د کتاب په منځ کې د تاووس بڼکې، هغه په رنګین رویمال کې نغښتي کتابونه، هغه طالب چې د کلي پیغلو بلنډۍ ورته ویلې. خو دا طالب نه چې د کلي لاره کې یې ماینې ښی دی، دا طالب نه چې د تیندارې زوی یې وژلی دی، دا طالب نه چې ورینداری فقر کوي، دا طالب نه چې د پیغلو تندی یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د کلي ګودر یې ړنګ کړی دی، دا طالب نه چې کتابونه یې سوځولي دي، دا طالب نه چې د اختر میله یې بنده کړی، اتڼ یې بند کړی، ډول یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د جومات په حجره یې په بام الوزولې ده، دا طالب نه چې د شپې ګرځي او د ورځې پټ وي. زه سوال کوم چې څه وسول؟ هغه پخوانی طالب څه سو؟ هغه زموږ د کلي طالب، هغه طالب چې په زیارت کې لنډۍ پاته وي، طالب خدای که به ملا سي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه، هغه مین، هغه غلمین، هغه مین طالب.
وګي لوټ ماران ملو ناران شول د بانکونو، دین ایمان ورکړل پټال انجمنا وطنا دلانو تہ حیرانیو من دیوینو نوت خون کشر مخانو تهیرانیو من دیوی نوت خون کشر مخانو تهیرانیو خپل ځان کې شرمېږو د نړۍ لهر تنا پاڅېږه وطنا
خوله دماغ ته خطوشي او تولي ورته غوږي چې دښمن په گفتګو شي سر دې ولې بې مضمون شي غوږ دې ولې د پردو شي خرس دې ولې مقتضا شي خوب دې ولې د منو شي د دې تورو باورونو د غفلتونو نه راپاڅه د خوبونو نه راپاڅه د مرګونو نه راپاڅه
پاڅېږه وطنه پاڅېږه وطنه